السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو، خو اول خبرونه له بشیر واخنه ورو.
امریکا وایي که پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي حساب به ورکړي. پاکستان وایي پر جنرال عبدالرزاق مرګونی حمله کې لاس نه لري. او افغان چارواکي وایي په تیرو 2 میاشتو کې دورخم کې 200 چنه نشه یي مواد او چاودیدونکي مواد نیولي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل چې څو هفته مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړه چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلان ته ویل چې د پاکستان حکومت د امریکې په دې نظر ښه پوه دی. پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه ښیي نو حساب به ورسره کیږي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې جنګیدونکو طالبان سره مذاکرات کامیاب شي. دا کار به داسې حال کې نه شي کېدی چې پاکستان د حقانی نیټورک طالبانو او نورو ته په خپله خاوره ځای ورکول جاري وساتي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په پخوا وختونو کې دریځ دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ کارولی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړی دی چې پکې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او ملي امنیت یا NDS ځایي مشر جنرال عبدالمومن د والي د ساتونکي لخوا ووژل شول. طالبانو یې ذمهواري منلې وه او ویلي دي چې دغه ساتونکي د دوی ملګری و. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هیڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کندهار کې ویل له پاکستان یې غوښتي چې هغه طالب مشران دې ور وسپاري چې له پاکستانه د جنرال عبدالرزاق وژنه پلان کړی و. د هغه په وینا که پاکستان یې ومني نو په دې لړ کې دی یو نړیوال پلاوی تحقیقات وکړي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب اروپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل 3 ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې 3 ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 ارب ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه یې غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ریاست کې دی. چارواکي وایي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ 4 کارکوونکي وژلي دي. د چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط بیګا مشال رډیو ته وویل دا پاکستانی وګړي دي چې په سپینوام سیمه کې پرون وژل شوي دي. دا کسان هلته د تیلو او ګیس په لټه ورغلي وو. د ځایي چارواکو په وینا 13 اونۍ هم د یادې کمپنۍ 2 نور غړي تښتول شوي وو چې یو یې خوشې شوی او یو لا هم لا درک دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند سره سوله ییزې اړیکې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 23مه په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل د هند تر انتخاباتو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني ټاکنې د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحدي په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترهګرو د پالنې تور پورې کوي خو پاکستان یې نه مني. خبرونه له مشال ریډیو واوري. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې په 3 میاشتو کې د 290 په اندازه نشه یي توکي او چاودیدونکي مواد نیولي دي. د تورخم د امنیتي ځواکونو یو چارواکي وحیدالله نن په جلال آباد کې د یو خبري کانفرنس په مهال ویل په دې اړه باندې 15 کسان هم گرفتار کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاده موده کې 10 زره جعلي تذکري شناختي کارډونه هم لاسته ورغلي. د امریکا د خزانه وزارت او 2 عربي هیوادونو د افغان طالبانو 2 مشران او 2 سره تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د ترهګرۍ د مالی ملاتړ د نښه کولو مرکز یا TFTC د اکتوبر په 23مه اعلان وکړ چې 9 تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په دې بندیزونو لیست کې واچول. امریکا، سعودي عرب، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، امان او کویت د دې مرکز غړي دي. وردغه کسانو د طالبانو د غړیتوب او یا هم د هغوی سره د مالي همکارۍ په خاطر بندیزونه لګیدلی دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین پرون ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونی فعالیتونو په خاطر په دې لیست کې اچولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغه یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. ټرمپ پرون ناوخته دا خبرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه وینا وروسته وکړې چې نوموړي پکې ویل د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې هیواد د سعودي عرب ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. دغه په وینا د دې کسانو د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو په لګولو هم غور روان دی. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسو باندې نیوکې کولې او د اکتوبر په دوهمه د کونسلیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیق کوونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي دي. ایران وایي سعودي عرب کوشش کوي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې له تور څخه د پام اړون لپاره د امریکا دغه بندیزونو سره په لاره روان شي چې په تهران یې لګولي دي. د ایران سپایي بازاران انقلاب اسلامي مرستیال مشر بریګیډیر جنرال اسماعیل کوسری پرون دا خبره کړې ده. سعودي عرب د پرون اعلان وکړ چې د سپایي بازاران انقلاب اسلامي د بهرنیو عملیاتو مشر قاسم سلیماني او د دې ځواک دوه نور قوماندانان په ترګری کې د ښکلو کسانو په لیست کې شامل دي. امریکا هم په دغه دریو کسانو ورته بندیزونه په 2011 کال کې لګولي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او 103.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109.40 روپۍ او 100 اویا روپۍ، یو ایرو 109.40 روپۍ او 109.40 روپۍ 80 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 15.80 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15.10 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 340 ایراني ریال یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23.4، په بنو کې به زیات نه زیات 13.15، په جوب کې به زیات نه زیات 24.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24.4 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان دکړل. په خبرونه کې به واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستانی او چارواکو سره په وروستو خبرو کې ورته واضح کړی و چې وسلوالو ته په نازایونه ورکول بند کړي. یو کارپو د بیان پاړه وای
هغه کې 100% خو پاکستان نشي پوره کولی، لیکن په هغه کې د یو فیسیلیټیټر کردار او په دغه کې چې کوم کردار ادا کوي چې په هغه کې مخفوړان دي تاسو به سره وکړي.
د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلي مشرانو له پوځي او حکومتي چارواکو سره په ملاقات کې خپل مشکلات ورته بیان کړي دي.
گنا خلق لکانی ولشوی تدور تملوی جکنا دان نشتک ندو دا خبر وسو
واقعات ہا ذکر پکش وس او ڈیولپمنٹ پہ حوالہ بند وس اللہ دا وکو چتہ دے دغه نمشتہ ملاوشی.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې دا وخت تقریبا 1500 سکولونه بندي. یو کارپوی وجه بیانوي
کول خو جوړ سي دغه لپاره استاد دغه لپاره هیومن ریسورس کم لګول وي هغه نو لګیږي نو دا سکولونه دغه بلډینګان دغه خالی پاتې چې د دې سپرویژن او مونیټرینګ سیستم صحیح نه دی.
هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای هیله لري پاکستان و ټاکل شوی هدفونه ترلاسه کړي او په خپل هیواد کې به ترګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. مایک پومپیو په واشنگټن کې د نهې پورس خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا په ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور تفصیل ګلیاز وړاندې کوي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگټن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړجاړې لپاره ټول سلا دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوي اهداف به ترلاسه شي. پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولی دی.
موږ ورته ډېر واضح ویلي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپله خاوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټن ځایونه نه ورکوي. موږ د دې نه زیات واضح پیغام نشو ورکولی. که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلصه نه وي نو ذمہوار به پاکستان
وي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه هیواد کې روغه جوړه غواړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هیڅ یوې ترهګرې ډلې که هغه طالبان وي او که حقاني شبکه وي لپاره ځای نشته.
پاکستانی حکومت ته زموږ دریز ډیر ښه معلوم دی. زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار هم ګرځولې دي او هیله لرم چې هغوی به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي.
په دې وروستو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو په ملاقاتونو کې د دواړو اړخیز اړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهداف ترلاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي.
وی تر څو پورې چې امریکای کم ښکارا اهداف چویلې دي هغه کې څنګه سپوره کړي نه دي. هغه کې 100% خو پاکستان نشي پوره کولی، لیکن پاغه کې د یو فیسیلیټیټر کردار یا پاغه کې د هغه سره د تعاون چې کوم لار ده یا یو ورکینګ ریلیشن شپ چې کوم دی یا د افغانستان چې کوم امن دی دغه سټیبلیټی دا په دغه کې چې کوم کردار ادا کوي چې هغه د پاکستان هم په مفاد کې دی نو پاغه کې مخفوړان دي تک به سره وکړي. بل طرف ته امریکای پوره راټینګ دی او نور فشار کې راوړي نو راته ښکاري چې د امریکې لاس کې دومره نور سنشته دی چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي.
بلخو پاکستان په وار وار په خپل خاورې ترهګرو ته د پټن ځایونو ورکولو خبره رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي 13 ویلي وو چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې هر قسمه مرستې ته تیار دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو اوره. د خیبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخکل شو ماينونو مسله جدي ده او دوی به له پوس سره خبرې کوي. د یاد حکومت لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو تو ویل دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپل پاک کړي. دا د پختون شورنې غورزنګ په لوی غوښتنو کې شامل ده چې له وزیرستان نه د ماينونو پاکړل شي. نور تفصيل بوروال کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکلسو بمونو یا ماينونو له کبله عامو خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماينونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوت سره خبرې کوي.
ماینونه پاکول خو خامخا خو ټیک خبر ده. ماینونه پاکول پکار دي ځکه چې پاغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو مونږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغه سره مونږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ په لومړی لوی غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پاوز خپل شخکړی ماینونه پاکړي. د یاد غورزنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سې شنبې په شپه مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوی دی.
په جنوبي وزیرستان کې تقریبا دا د مسعودو په ایریاس کې دغه ماینونه د دې زیات شخ کړی دي. دغه سه د موشت کومه د برمل ایریا وا چې ورته انګور دوای په هغه سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دې حوالہ سره څواکیات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي ډیر شتي تر دې نه زیات اوشتي دي، کم نه دي چې د ماینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماينونو د پاکولو کار پیل کړو. خو علي وزیر وای پاوز یې وازی څو ورځې پر دې تیری کړې او بیا کار بیرته پریشو.
دغه سه هم د دې د اولی ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کوله او په میډیا باندې داش کول چې یاره موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو. خو حقیقت داسې دی چې اولی چې کومه دیدی صرف خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته دا ښکاره کوي چې موږ چې کوم خبره دیدو سره منلې وي هغې کې دی موږ لګیا یو.
د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او که نه، او که بوخت دي نو څومره سیمه یې پاکه کړې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي او خپلې ستونزې ورته بیان کړي دي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوځ هلته تر ناوړو پېښو وروسته عام خلک نه ځوروي. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود اورو.
د څلورم په 13 ورځ د شلي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د 28 بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل ته سو وویل. د شلي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمشنر یوسف علی مهمن په دغه بارکشه مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې غوښتې وه دا جرګه ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامی او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کې داسې ډېرې خبرې ډسکس شوې چې کوم مخکې یو څو واقعات داسې شوي وو، نو د هغې د وجې سیکورټي سچویشن داسې جوړ شوی وو چې د لا انفورسمنټ ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنټ ایجنسیز سره. نو په دغه توګه باندې دا جرګه رابلل شوې وه او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو، ښه کوشچنز وشو. د هغې چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
په دغه لړ کښې په جرګې کښې موجود دوه ملکانو په دغه باره کښې په دا رنګ اظهار خیال
کشمیر سره تعلق لري. امید دی چې د کشمیر حالات څنګه تیر شوی دي، د میش دغه حالات دي، په دا وجه باندې میش په حال باندې دره هم وو. دومره خبره دادو چې جرګې خو تقریبا د 2008 نه میش کی ها، د جنرالونو سره کیږي، برګډیرونو صاحبونو سره کیږي، گورنرونو سره کیږي، څه نتیجه یې نه وي. میش دا امید لري چې دا وس نن جرګه کې موا په ډیره شامو کا باندې وا سو واقعات وشول، دغه واقعات هم ذکر پکښه وشو او ډیولپمنت په حوالہ باندې وشو. الادا وکو چې څه د دغه نه میشته ملاوشي او د دغه نه نتیجه راووزي.
یاد دیوی چې په دغه مو کې بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د مسعودو د قوم وطن د پاره د امنیتي فورسز ملاتړ او درنې ځاني مالي قربانۍ ستاینه وکړله. او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن هله قایم او دایم وي چې د سیمې اوسېدونکي او د امنیتی فورس سرتیری یو لاس یو موٹائی وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو اوس شاوخوا درې میاشتې شوي دي، خو د اپوزیشن ګوندونو وار له مخه یاد حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بللې دي. د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه څه هدفونه لري او رښتیا هم په ملک کې د جمهوري ودې لپاره په حکومت فشار اچوي او که نه څه نور وجوهات یې هم شته. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلی پر اساس رامنځته سوی بولي، بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټولګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي. طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغسې وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده، خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او اسټبلیشمنت ویني.
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمې روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټبلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي، نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي.
طلعت مسعود وویل په ملک کې چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجه دا ده چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړي دي.
داسې ښکاري چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته خو پر هغوی اوس مقدمې نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وایي د تنه ښکاري چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډ موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه به په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د ده خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل. زما اندازه دا ده چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
له رفیع الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای سي. د وویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه دي هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي هغه به د دې دغه کوي، نو یو خو هغه باندې در اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده، که د کیسو په حواله سي، که د گرفتاری، که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دي استعمالوي د اپوزیشن دپاره هغه هم نه دي صحیح، او بیا خاص طور پر چې دا د اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دي ټک او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دی هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځای سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي، بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمې پیل کړې دي کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په بلوچستان کې 1500 سکولونه بند دي چې لامل د صوبې په تعلیم باندې بدې اغیزې پرېوتې دي. د صوبې د چارواکو په وینا د دې یو لوی علت غیر حاضر استادان او بې انتظامی ده. کارپوهان وایي اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د حکومت د یو رپورټ له مخې د صوبې په بېلابېلو برخو کې دا وخت شاوخوا 1350 ښوونځي یا سکولونه بند دي. په دې کې د ډېرو ښوونځیو ودانیو جوړې شوې دي خو هلته معلم یا استاد نه دی لګېدلی. دغه ډول 250 سکولونه یا ښوونځي په کوټه او پشین ولسوالۍ کې دي چې تر اوسه نه دي خلاص شوي. په دې ترڅ کې د تعلیم یو کارپوه رفیع الله کاکړ وایي چې د 1500 څخه زیات سکولونه داسې دي چې هلته استادان تنخواوې او معاش اخلي خو ورځي نه.
اوله وجه دا ده په دا 1500 کې تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د هغه پراپر اپروول بغیر جوړ، لیکن چې اپروول یې نه وي شوی د هغه دپاره چې کوم سټاف دی ملازمین دی دې ته د بجټ په ژبه کې اس ایم ای وایي، هغه هلته د فاینانس ډپارټمنټ په اس ایم ای په بجټ کې نه شي را نو سکول خو جوړ شي د هغه دپاره استاد هغه لپاره هیومن ریسورس کم لګول وي هغه نه ولګېږي نو دا سکولونه دغه بلډنګان دغه خالی پاتې. نو دا تقریبا 1500 داسې سکولونه دي چې هغه د پراپر اپروول بغیر په دا تیرو 1500 کلو کې جوړ شوي دي. بله وجه دا ده چې د دې سپرویژن او مانیټرنګ سیستم صحیح نه دی، نو په دې کې دې سکولونه چې هغه د یو استاد دی یا د دوو استادانو سکولونه وي او مانیټرنګ نشته نو هغه سکولونه دغه پرینسپل چې هغه نن خالی ولاړ دي.
دلته په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي چې د بند سکولونو شمیره تر دې هم زیاته وي ځکه چې اوس هم په لوی شمېر کې ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي.
1500 سکولونه چې دي هغه بند دي، نو د دې څخه یو آزاد ذرایع یا په یو آزاد سروې وشي د دې معنا ده چې درې څلور زره سکولونه چې دي دا په بلوچستان کې دا بند دي. نو بیا زموږ د سکولو تعداد چې دي هغه ټوټل 1500 دی. د 1998 چې کم سرشمېرنه وه د هغه مطابق په بلوچستان کې 2000 سیټلمنټس یعنی آبادیانې دي، کسبي دي، کلی دي، کورونه دي، شارونه دي. په دې صبح کې 600 ته نږدې چې کوم بچیان دي یا بچیانې دي هغه د تعلیم محروم دي، سکولو ته نه دي.
البته د تعلیم کارپوه رفیع الله زیاتوي چې تر څو د غیر حاضر استادانو په ضد کلک ګامونه نه وي پورته شوي تر هغه وخته پورې دا ستونزه نه شي هوارېدلی.
دغه چې کوم غیر حاضر ټیچران دي چې د هغو خلاف کاروایي وکړي، کوم نان فنکشنل سکولونه چې دا دي د پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تحت باندې په علاقه کې ګریجویټس پاړسم په ځوانان شته و هغو ته دې په پبلک پرایویټ پارټنرشپ په موډ کې ورکړي. کوم سرکار دلته په سکول باندې پیسې خرڅوي په یو کښې نه خرڅوي، د هغو نه باید دا ځوانانو ته ورشي، هغه دا سکولونه وچلوي فعال یې کړي سم یې کړي.
په دې ترڅ کښې مې چې کله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر نورالحق بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه دا رپورټ تایید کړي او ویې ویل چې حکومت د غیر حاضرو استادانو په ضد کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه بند دي هلته به ډېر ژر نوي استادان ولګوي. د نوموړي په وینا چې د تعلیم په محکمه کې شاوخوا 9000 ځایونه خالي دي ځکه چې د 2014 څخه بیا دلته څوک نه دي لګېدلي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د دې هیواد اقتصادي همکاري کمیټه ای سی سی پر نایجیریا باندې د دریو جنگي الوتکو په لړ کې د بانکي ضمانت ته اجازتنامې ورکولو منظوري ورکړې ده. پاکستان د نایجیریا په هوایي ځواکونو دغه الوتکې د دې لپاره خرڅې کړې دي چې په خپل بهرني اکاونټ کې د ډالرو د لویدونکو ذخیرې مخه ونیسي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت تر اقتصادي بحران تیریږي او په بهرني اکاونټ کې د ډالرو ذخیره راکمه سوې ده ځکه حکومت هڅه کوي د قرضو او نورو لارو پیسې راوړي چې دارنګه د بحران راکم یا له منځه یوسي. د دې لپاره حکومت د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف سره په مذاکراتو بوخت دی. د دې ترڅنګ سعودي عرب هم د سه شنبه په ورځ له اسلام آباد سره د 3 ارب ډالرو د نغدو یا پټرول په شکل کې د پور ورکولو ژمنه کړې ده. خو دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې هم په دې لړ کې د پاکستان ایرونټیکل کمپلیکس پر نایجیریا باندې د جی ایف او لس نومي جنگي الوتکو یو سودا کړې ده چې مالیت یې 1.3 میلیونه ډالره دی. د ورځپاڼې په خبره د دې لپاره د پاکستان لخوا د نایجیریا حکومت ته د بانکي ضمانت ورکولو ضرورت و. په دې لړ کې د دفاع تولیداتو وزارت یوه سمری یا مسویده د اقتصادي همکاري کمیټې ته لیږلې وه چې هغې اوس منظوري ورکړې ده. ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د تړون یوه ماده وایي چې تر دې له مخه نایجیریا پاکستان ته پیسې ورکړي دا هیواد باید هرومرو و نایجیریا ته بانکي ضمانت ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر سلونی مې بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه له بشیر ګواخاورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړی و چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه زیاته کړه پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه کوي نو حساب به ورسره کیږي. پاکستان په سمدستي توګه د هغه په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو پخوا یې دریځ دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړی چې پکې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او ملي امنیت یا ان ډی اس ځایي مشر جنرال عبدل مومن د والي د یو ساتونکي لخوا ووژل شول. طالبانو یې ذمواري منلې وه، ویلي وو چې دغه ساتونکي د دوی ملګری وو. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو دوی سره په دې اړه شواهد نه دي شریک کړي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو بخنه غړم د شپږ ارب ډالرو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې 3 ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې 3 ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې په تیرو 9 میاشتو کې 200 ټنو په اندازه نشئ توکي او چاودیدونکي مواد نیولي دي. د تورخم د پولیسو یو چارواکي وحیدالله نن په جلال آباد کې خبري غونډه ته ویل په دې اړه باندې 15 کسان هم نیولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. ټرمپ پرون دا خبرې کړې دي. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل هیواد د سعودي عرب ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال په وژنه کې لاس لري او په هغوی بندیزونه لګي. سعودي عرب چارواکو ویلي نوموړی د تحقیق کوونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس به د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام تاسو په ژوندۍ بڼه واوري کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پاکستان دا وخت له معاشي بحران سره مخامخ دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي چې د قرضونو او نورو اقداماتو په پاکستان سره هیواد له دې بحران راوباسي. حکومت په دې لړ کې د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي، خو په عین وخت کې د سه شنبې په ورځ د پاکستان حکومت وویل چې سعودي عرب سلاسوي چې اسلام آباد ته د په تبه 3 ارب ډالرو د یو کال لپاره ورکوي او د دې ترڅنګ د تیلو د درآمداتو لپاره به هم پیسې ورکوي. پوښتنه دا ده چې د سعودي عرب دغه مالی مرسته به د پاکستان ستا بحران راکم کړي او کنه، او د دې ترڅنګ پاکستان نورو کومو لارو ته ضرورت لري چې له بحران راوځي. دا پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر معراج الحق او د راتلونکي کال لپاره د پاکستان چیمبر آف کامرس ټاکل شوی مشر داروخان اڅکزی سره اڅکزی سره سیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې داروخان اڅکزی دی. داروخان اڅکزی صاحب تاسو تر کله وایم؟ روغ اوسې، خوشاله اوسې. داروخان اڅکزی صاحب تاسو تر دې لمخه چې زم دې ته پوښتنې ته راسم سي د سعودي عرب څخه کومه وعده کړې ده دا به څومره فایده وکړي، خو تر دې لمخه زه به دې ته راسم ستاسو د چیمبر آف کامرس یا د پاکستان څخه کوم سوداګر یاست؟ دوی عمران خان سره لیدلی وو او خپلم تاسو خپل یو اقتصادي حلې ځلې او سوداګري زم روانې دي. د بحران دا وخت شکل څنګه دی؟ یعنی تاسو به ستاسو چیمبر آف کامرس د معاشي بحران څنګه تجربه کوي؟ تاسو تر کوم حالات تیرېږئ یا پاکستان تر کوم حالات تیرېږئ؟ دا په کوم شکل کې دی دا بحران؟
کاکړ صاحب، د شپې چې پاکستان چې کوم معاشي بحران دی دا اوسنۍ نه دی، دا د ډېر وخت را روان دی. خو موږ د حکومت سره پر دې باندې اتفاق نه کوو چې دوی دا د تیرو سره پاتو دي. نو موږ ځکه به دا د بحران لاندې د بحران واقعي ستر په خواڅم وسم دی، دا څه په خوا هم دا ځکه چې موږ قرضې اخلو او د قرضو په بنیاد باندې دلته موږ قرضې پر یو داسې پروډکشن نه لګوو چې هغه قرضې موږ هم ادا کړو او موږ ته پیسې راپاتې شي. قرضې موږ په نورو قرضو خلاصول باندې ګارو. نو د هغې په وجه باندې په موږ باندې بحران نور ډېرېږي، بیا په بله پله نور ډېرېږي چې کله هم موږ قرضې اخلو هغه بحران ډېرېږي. موږ په دې تېره اونۍ کې د وزیر اعظم سره دوه واري ملاقات شوی، او په دواړو واري کې وزیر اعظم موږ ته دا ډېر ټینګ باور را کړی دی چې زه به تاسو سره وژه په وژه د ځان سره ګرځوم، او چې کوم بزنس کمیونټي ده د هغې په وجه باندې موږ کولای شو چې ملک د بحران سره وباسو، او بزنس کمیټي به زموږ سره چې دی په دې کې شریک کوي. نو د هغه د اول واري دپاره ککټه زه پرکړم، د اول واري دپاره داسې وکړو چې یو کونسل یې جوړ کړي، بزنس لیډرز کونسل. په هغه کونسل باندې زموږ چې کوم د اتاق تجارت دی د وفات، هغه په دې باندې اعتراضات دا و چې په کار دا چې د بزنس کمیټي او د وفاق ډېره زیاته نمایندګي، خو بیا هم په دې کې چې کوم تجاران دي او په هغه کې د فیډریشن مشر هم پکې شامل سو، او نور هم مشتمل و چې هغه کسان چې تاسو د مختلف فیلډس ته دي، لکه د مثال په توګه د ټیکسټایل دي یا د اګرو بیسډ چې کوم ایکسپورټس دي د کینو مالټې، او د دې د هغه کسان به تاسو ته چې دي ګروور دا خلک به پکې شامل کړو، ځکه چې په ملک کې چې موږ پیداوار ډېر کړو او د دې پیداوار سره سره
داروخان ازگزی صاحب بہرحال داغ تھا سشرات تشریق دا ټول تصویر خو دی کی سوال دادی ځکه زه غواړم ډاکټر مې جوړک سپ تورسم، خو ډاکټر مې جوړک سپ سره ټلیفون کې مسله ده مخال، خو البته یو بل پښتنه ده چې ستاسو خپل یعنی یو ملک له بحران سره مخامخ دی، او بیا تاسو تشریقي ستاسو پر چمبر یا ستاسو کوم سوداګر دی پراغو کله راته تشریقي داغو ستونزې راته تشریقي چې ملک له بحران سره مخامخ دی، نو تاسو سوداګر بیا په کوم شکل کې متاثر یاست؟
د دې کاکر صاحب زموږ سوداګر د تیرو اوه تو لسو کالو څخه د تیرو دوه حکومتونو سره زموږ بار بار دغه غوښتنه و چې زموږ چې کومې پیسې د حکومت سره جمع پرتې دي، یو خبره خو دا ده چې موږ کوم ایکسپورټس کوو، په دې ایکسپورټس باندې چې دي اشاریه 25% موږ خپل د ایکسپورټ ډیولپمنټ سرچار یعنی د نوو منډیانو په تلاش کې د نورو ځایو پیدا کولو د ارزانه منډیان پیدا کول د شو منډیان پیدا کول د لپاره موږ حکومت ته اشاریه 25% چې دی ان سورس په بانکو کې جمع کوو چې موږ ایکسپورټ کړی دا د کال له 12 ارب روپی جوړی چې موږ د دې چې دا غوښتنه ده چې دغه پیسې چې کم د دې لپاره یو ای ډی اف فند بورډ جوړ شوی دی، دغه په کار دا ده چې د پرایویټ سېکټر پیسې دي، پرایویټ سېکټر د دې تجاویز درکې، او دا پرایویټ سېکټر په دې باندې ریسرچ وکړي، په دې باندې نوې منډي وګوري، په دې باندې چې دی ایکسپورټس پر بڑھاو کی. دویمه خبره دا چې کوم موږ ایکسپورټ کوو دا هغه موږ ډیر زیات ریفند دی په 100 کروڑ تقریبا دا ټیم 1500 کروڑ څخه زیات موږ ریفند د حکومت سره پروت دی. نو دا ډار صاحب وخت چې موږ سره دا به همیشه کېده چې موږ له ډار صاحب سره ملاقات وو، ډار صاحب به موږ خپل مطالبات پیش کړو، موږ ورته ویل چې دا زموږ 1500 کروڑ روپیه ستاسو سره جمع پرتې دي، دا د تجارانو پیسې ورکه، دا په دې باندې دوی نور مالونه اخلي او دا مالونه ایکسپورټ کوي، د ایکسپورټ په ځای هغه به موږ ته 100 کروڑ روپۍ راکړي، یو 50 کروڑ روپۍ به راکړي، هغه به چې کاروبار به کېدي نو 200 کروڑ به نورې جمع شوي، 250 کروڑ به نورې جمع شوي. نو داسې زموږ چې کوم د تجارانو پیسې د دوی سره د ریفنډ په شکل کې پرتې دي، هغه که موږ ته راکړي، او کومې پیسې چې موږ د ایکسپورټ ډیولپمنټ سرچارج په مت کې ته جمع کوو، هغه پر موږ باندې هیڅ قسم ټیکس نه دی، دا موږ د خپل ایکسپورټ ته د مختص دیونه د پاره جمع کوونو په کار ده چې هغه مرسته زموږ په مرزي باندې د نوې مارکیټ ته پیدا کولو د پاره د ریسرچ د پاره
اوس دارخان سگزی صاحب بل دغه تبرازو بهرحال ستاسو سره تړلې خبرې وي، د پاکستان اقتصاد شوی نو ستاسو به هم ستونزې حل وي، دې کې اوس سعودي عرب څه کومه خبرې کړې دي، یا د 3 ارب ډالر دي، بیا د تیلو په درآمدادو کې ځینې پیسې دي، دغه د پاکستان څه کوم اوسنۍ بحران دی دې ته کومک ورکوي کنه دا ناکافي پیسې دي؟
دا شدید چې وقتی طور خو به لږ کومک خامخایي، لیکن دا پوره حل نه دی، د مسلې لپاره لاره خو هواروي شي لیکن پوره حل نه دی. ولې زموږ ډېر ښه کام وایي په کار دا چې سافټ لونز موږ نه یوازې د سعودي څخه بلکې د نورو دوست هېوادو سره موږ په دې شوانې خبر وکړو، او په ملک کې داسې فضا جوړه کړو، داسې علاقې وټاکو چې په هغه کې کېدای شي د ډېرو ملکو په دې کې د سرمایه ګذاري پاره کې زړه وسی. لکه مثال په توګه موږ وایو چې ګوادر دی او سیپیک دی، نو د مشرف په وخت کې په 2009 کال کې د دا ګوادر چې کوم هغه بنیاد د دې یو په پاکستان کې یو کمپنی د نسپاک کمپنی ورته وایي، هغه د دې ماسټر پلان تیار کړی، د ګوادر ماسټر پلان نسپاک کمپنی تیار کړی. هغه ته دا ویل شو چې تاسو د چمن او د ګوادر د دواړو ګډ ماسټر پلان تیار کړئ. نو دا چمن ماسټر پلان په 2008 کې جوړ شوی دی چې په کار دا چې د ګوادر سره هغه ټوین سټی چې ورته ویل کېدای شي یا جوړوا یا خپګولي په کار دا چې چمن وټاکل شي، کېدای شي ډېر داسې ملکونه یا داسې خلک پیدا شي چې په چمن کې سرمایه گذاري وکړي. دلته په کار دا چې دوی سپیشل اکنامک زون ډکلیئر کړي، ځکه چې د ګوادر د لارې چمن د ګوادر د چمن د لارې و منځنۍ آسیا ته او بیا د هغه ته ایسټرن یورپ ته د کوم ځای ته چې اوس تاسو کاکړ صاحب دا یو ډېر نږدې لاره ده. په پخوا کې چې دوی د دې لارې ته ډېر زیات تجارت کوي، د هغه ځای څخه کنټینران راتلو، د چمن د لارې پاکستان ته راتلو، د پورټ د لارې دومره دا تجربه وسوه چې په هغه لارې هم راوړو، هغه ډېره کامیابه لاره خو صرف دا و د بد مرغه د افغان انقلاب او د ایران انقلاب چې هغه دا لارې خراب کړلې. کریم پر دې لار باندې د دادو انقلابو څخه مخکې مالونه رشوه شوي په ټرایل بیسز باندې ډېره کامیاب و. نو اوس که چېرې دا اوسي چې عمران خان صاحب او د نور ټیم یو دا اعلان وکړي چې په چمن کې یا چې کوم د بوستان اکنامیک زون دی پر دې باندې کار وکړي، نو دا د دې سیمې لپاره هم په ګټه ثابتېدای شي او د حالاتو مطابق، یعنی په بوستان کې حالات ډېر ښه دي، په بوستان کې مشکل نه دی چې سرمایه گذاری کوي.
اوس دې کې یو بل خبره ده، دې ترازو د روخانه څخه سه کوشش کوي چې دا ډاکټر مې راجلا کراسي، خو ما خل ټلیفون کې ستونزه ده، بلم ګورو د اقتصادي چارو پوه چې هغه مر وغواړو خو البته ترڅو چې هغه راځي با تاسو یې او تاسو غبرال دلته پاکستان کې ډیر ګرځي او د کاروبار باندې په دې بزنس لا حکومت له وزیر اعظم نه دې ټولو سروینی تاسو په خیال باندې یو خدای د سرمایه گذاری د بیا تاسو د ځینې تجویزونه ورکوي د چمبر والا سوداګری ورکوي او حکومت هم خپل کونسل جوړي، مذاکرات هم روان دي، قرضې هم حاصل کیږي، خو له دې علاوه چې حکومت کم اعلانونه کړي دي لکه اوس مثال د پیسو بچکولو د سپما والا کنه آسترټی کم دوی ورته وایي هغه کړي دي، آیا دغه برخه کې چې حکومت کم اقدامات کوي دا به پیسو یا دغه د بحران مسله حل کی که ساس په خیال باندې هغه ډیر زیات کومک ونه کی؟
د شي د کاکر څه ما په فکر د بحران خو ډیر زیات کومک نشي کولای، لیکن په کار دا د کوم کومه طریقه کار دي جوړ کړي د دازمر د پخوا څه هم وي او د آینده لپاره هم موږ څه کوم ډیر کمیټي موټران او کمیټي په ځایونه جوړ کړي او بیا په هغه کې یو ډیر اوږد په سوو سټاپ کې شي دي، د دې زما په فکر ضرورت نشته. لیکن دا چې کوم د دنیا سره موږ سیالي غواړو، نو د هغه سیالي لپاره چې دی زما په خپل ذاتي تجویز د هغه پاکې نه ما چې موږ د وزیر اعظم او سره د ګورنر او سره د نور دشي چې کوم زموږ اسټس دی، د دې چې موږ وایي چې موږ د لیسې یو کالج جوړو، یونیورسټي جوړو، موږ ته د کالج یونیورسټي ډېر سخت ضرورت دی، لیکن موږ په کار لږ چې دا د بلډینګ ونه ګڼو د دې په دې لپاره چې مطلب دا یو د دنیا د سیالي دی یو بولو او د هغه سیالي لپاره په کار د چې موږ د نو سایز تور کو زو سپور او سپور
مجد شنو تاسو په سم تاسو وایسته چې دا د دغه شان دی خو بحران ته باغ کومک نه کی ور خو نور بهرال ځین پیسې به بچي خو خپل پاکستان چې دی آیا چې دا دومره پیسو ته ضرورت لري ځین ملکونه دي چې هغه ایکسپورت زیات کی، یعنی د خپل برآمدات زیات کی، صادرات زیات کی، یا خپل کاروبار زیات کی، لکه پاکستان سره په گاون کسی ملکونه دي لکه اوس چاینا د لاغه سر غبارل د دې سی پیک یا د دې چاینا اقتصادي راهداري په شکل کې دغستا افغانستان سره یو ش تجارت کېدای سي، یا له ایران سره کېدای سي، یا له هند سره په یو شکل کېدای سي، نو آیا پاکستان یوازې پورونو ته حکومت ته ناستې کول پکار دی چې ځان له بحران را وباسي که نه دا تجارت یا اقتصادي هلې ځلې دومره زیاتې کې چې دغه بحران څخه را ووځي؟ ستاسو په خیال څنګه لارې ده
کاکړ صاحب؟ زما په خپل فکر کې خدای شدي چې پکار ده چې موږ د ټولو نه زیات د خپل ګاونډ یا د خپل همسایه سره تجارت ته ډېره زیاته ترجیح ورکړو، ځکه چې زموږ د خپل چې کوم همسایه دی د هغه سره موږ بارټر ټریډ کوی، د مثال په توګه د ایران ته موږ غنم ورکوي شو او دغه په بدل کې د دوی څخه تیل اخته شو، د دوی څخه کوله اخته شو، د دوی نور معدنیات چې کوم ایرن اور دي چې په هغه موږ خپل سټیل مل چلولای شو، دا د بارټر په شکل کې نور پټرولیم پروډکټس دوی لري، ډېر شیان لري چې موږ دا ورسره تبادله کوي شو. او دغه شي چې دی مطلب د افغانستان سره زموږ تجارت چې دی ډېر زیات پوټینشیل پکې شته، تقریبا تر لسو اربو ډالرو پورې زموږ پوټینشیل شته. یو وخت داسې و چې په 2012 کې چې زموږ د نړۍ تر ټولو غټ چې کوم د ټریډ پارټنر و هغه افغانستان، موږ سنګل کنټري چې موږ چاته زیات ایکسپورټ کوي هغه افغانستان. نو افغانستان زموږ تر ټولو چې ښه ټریډ پارټنر جوړېدای شي، په کار دا ده چې پر دې باندې دواړه حکومتونه سره کښېني او بیا موږ هم د ځان شریک کړي، تجاویز موږ سه واخلي او پر هغه باندې په صحیح باندې معنا عمل درآمد وکړي. موږ د پاکستان چې دی د افغانستان په تجارت کې دو چنده ګټه ده. موږ چې دوی له شی لیرو ده په ډالرو لیرو دوی موږ ته ډالر راکړي، موږ دوی ته مالونه ورکوو. او چې کوم د افغانستان چې موږ راوړو د افغانستان صادرات دي، هغه مشتراک دي، هغه موږ ته په پاکستاني کلدار راځي. نو دا یو ډېر زیات د پاکستان لپاره ګټور دی او د دې ډېر زیات پوټینشیل شته. او د افغانستان د لارې موږ ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان او بیا ورسره نور چې کوم د ایسټرن یورپ دي، دې ته ډېر لنډه لار لرو. بیا په د ګوادر تقریبا په 1400 کیلومتره باندې د تورغونډي به بارډر دی د ترکمنستان. نو دا به خیر نشته دی په دې باندې چې د دنیا د بهترین د نظام سره د کنیکټ کی
تاسو واسه چې مثال کله ګاونډي هیوادونو لکه چاینا سو، لکه دغه سو ایران سو او یا افغانستان سو، خپل هند هم یو ډیر غټ مارکیټ دی، د دواړو د پاره اغم ګټه رسوي. نو ستاسو په خیال باندې که دا ملکونه وي یا بیا د نړۍ نور ملکونه وي، په پاکستان کې داسې کم شان دي چې په هغه کې بیا یو خو تجارت سو، کاروبار سو، یو له دې علاوه چې په یو شي کې ته سرمایه‌کاري وکړي او په هغه کې د ګټې امکانات زیات وي، نو نړیوال که په پاکستان کې سرمایه‌کاري کوي، نو آیا دی خواتم د حکومت آیا څه پام ستا یا دی د پاره پام اړول پکار دی چې په کومو برخو کې چې دی هغه سرمایه گذاری گنجاش ډیر دی په پاکستان کې یا د پاکستان په مختلفو صوبو کې چې هغه اقتصاد ته یو تکیه ورکړي؟
د دې چې په پاکستان کې خو یو ډیر اسانه سرمایه گذاری ده چې کوم د پاکستان څخه په هر پاکستانیان چار موږ ریئل اسټیټ ورته وایي چې دلته چې کوم اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا په کراچی کې چې کوم سوسایټیز جوړ شوي دي، په هغه سوسایټیز کې سرمایه گذاري ده، یو ډېر شارټ کټ سرمایه گذاري ده. دویم دلته چې دي انډسټریز فعالول دي، چې کوم سپیشل اکنامک زونز دي دا فعالول دي، په دې کې کار کول دي، په دې کې ډېر زیاته سرمایه گذاري کېدای شي. خو صرف دا دي چې حالات په پاکستان کې کوم حالات دي، دا ټیم هغه حالات دا وخت هغه په بیرونی سرمایه گذار ودې شي ته نه راجلبي، په کار دا چې د دې لپاره چې حکومتونه ډېر زیات ګامونه پورته.
صحیح. نو داروخان څخه زیب تاسو مستډیم کوي خو بهرحال تاسو بیا هم په لاین را سره اوسئ. ډاکټر میراج الحق صاحب راسه د ټلیفون په لاین، او ټلیفون کې ډېره ستونزه وه. داروخان څخه زیب زه تاسو ته راځم، ډېره مننه. او ډاکټر صاحب راسره په لاین دی. ډاکټر صاحب تاسو سره کله وایم؟ ډاکټر صاحب ما ژغ درځي. ہلو جی ڈاکٹر صاحب، بہرحال سرما مخکم خبر کرے پاکستان سے معاشی بحران دے، آگاہ بہرحال پاکستان کوشش کی سے آگاہ حل کی او مختلف اقدامات کری دی، او سعودی عرب مرتد جنو دیو کال دپارا درے ارب ڈالر یو شکل کی دی، او بیا پتیلو کم زیر پیسی دی. ستاسو په خیال باندې پاکستان سے ترکم اقتصادی بحران دا وقت تیرے شد دی، سعودی عرب سے خواہش کم مرستہ یا یو شکل کی کومک برازی اقتصاد تبلک زور یعنی فائدہ رسائی، نو ستاس په خیال دا بحران سمری فیصد چې دی هغه ګټو رسول اسی دا بحران ختم سی یا کم سی یا څنګه شکل کې دی؟
جی اصل کې په مخکې کې تکلیف کله چې دا حکومت راغله او نو په چې کم پاکستان ته کې صاحب دا یو ډېر تاسو باور دی چې
تجارتی خسارا دا مالیاتی خسارا دا اور پاکستان کرنسی ڈالر کے مقابلے کی ڈیر ہزار
راگر
جی ڈرے گا پاکستان کرنسی روپئے قدر ڈالر کے مقابلے کی دغه دباو کې پی ټی آی حکومت تحریک انصاف حکومت په دغه دباو کې راغی او دغې سره یو دباو دامو چې څنګه آی این ایف سره مذاکرات کېده چې د کرایسیس منځ کې آی این ایف پروګرام واخلي او په فوري توګه باندې حکومت ته تقریبا د نهو نواله دولس بلیون ډالرو پورې ضرورت دی. مراسم سره دوی مختلف آپشن کاته یو آپشن چې وو هغه دا دی چې فیزیبل آپشن چې دی مختلف
ڈاکٹر صاحب
جی جی
ماں ڈاکٹر صاحب ماوی چې دا خبر ال دائم فوداغه شرطونه دي کنه خدا سعودي عرب چې اوس کم کومک کوي یعنی دا کمی پیسې بور کوي دا به وسنګ بحران باندې څومره اثر وکړي؟
جی دا تر تر اطلن ماوی دا چې پر کرای نه پروګرام ته ځای باندې کومنګا د ملګری هوا د نړۍ چې پاره کې چین له ملایشی عرب ترکی له متحد عرب امارات ته سعودي عرب ده کله دې پر کومنګا مطلب کو او د دې ته نمنګا سعودی عرب کے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس وزیر اعظم عمران خان پختل باندھے حاوی کا بجٹ کو حاوی کی شرکت کو داخل ابجیکٹیو کے مین ابجیکٹیو کو دانو یو خدا ہو چاہی خلق آلتا پدی باندے خپل یو خلق آلتا کانفرنس کے
او ڈاکٹر صاحب خبر ال دا او کانفرنس خبر ال دا او اس دغه دا خبر ال دا سعودي بخپل کانفرنس خو پاکستان ته چې کم پیسې
او وی درازم جی جی دین دغه چې د ټول نغت ابجیکټ یو مقصد دې دورې داو چې د سعودي نه دې د مدد د قرضې په شکل کې واخلي او سعودي ته دې اپیل وکړي پاکستان جمهوریت کې خطر او فائنانشل کرایسس دی پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کے مدد دا کے کتنے بڑا لربا ابھی پاکستان کو فارن ایکسچینج ایڈ کری دے بدا رکھے ڈیفر پیمنٹ پانے دا
پاکستان باندھی دباؤ کم سو یعنی تو ریوہ دا پوری کم سو نو چونکہ چکل دا آئی ایم ایف سر خبری آتری کی گی نو آئی ایم ایف سی بیا کم شرطونا با پاکستان سا سخش دی دا سعودی عرب لکو مک سر با دا پاکستان دا آئی ایم ایف سر دا مذاکراتو کی دا پاکستان خوال لگ درانشی لگ بخشی کنا
جی بالکل زبردست ریلیونٹ موقع بانے دے اصل کے پاکستان مذاکرات چونکہ ڈیر زیر پریشر ہو ہمارا دباؤ داؤ کہ پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ڈیرا تیز سر روانہ ہوا چارا با راپ ہوتا ادا بھی تو وجہ باندھے پاکستان بریتے قدر ڈالر کے مقابلہ کے ڈیر کا کرا تو بلا آئین ایف پر چکم شرطی نے مقود ہو پاکستان پدا کی پوزیشن پہ ہو چاہیے بختل پوزیشن ڈیپینڈ کا ہو اس دارے کے دارہ بالکل یعنی پوزیشن جوڑ دو کہ آئین ایف سر کو پر کبھی مذاکراتی آئین ایف اگر سخت چرائی کی پارلمان پاکستان داری طرح خبر کرنے کی پاکستان سمجھتا ہے پورے پوزیشن دا سسٹیبل حالات کرا ہے کہ آئی ایم ایف ہر یو سخت شرط پاکستان والی ایکسپٹ کور کا تیار نہیں پاکستان رقبل کر ہم ڈائریکٹ آگے بتا خبر شی کر بنے یہ تاثری وزٹ گئی اور کم ہاف کنڈیشن کی بھی میں پاکستان نے پاکستان کی پوزیشن کی بھی ہے کہ آئی ایم ایف طرف آگے باندھے خبر یاد کری کر بنے
صحیح ڈاکٹر صاحب ډیر مننه تاسو عزت داروخان سگزی صاحب تر اعظم اغم را سره دی چیمبر اف کمرس په پراتون کې کال د پاکستان به مشر وی داروخان سگزی صاحب ډاکټر صاحب خو بارا دی تصویر ورکه وغه وای چې پاکستان ته اوس لایم صرف مذاکرات کې به کومک ورسی دوه منټه وخت را سره دی دغه د سعودي چې کمی پیسې راځي دا پیسو کې تاسو چې کوم سوداګر دی د هغو بم یعنی ګټو هغه ته ورسی کبه نه ورسی
د هېدی مشکل چې دا ورته صدا دی چې په دې کې به په ګوادر کې یو ریفاینری جوړی نو په هغه ریفاینری جوړېدو کې به خامخاز مونږ سره شراکت وی بزنس کمیونٹی بزنس سره ملګری یا د دې ځای لیکن تر اوسه پورې د دې تصویر ښکار نه دی چې دا به یو شریک سرمایه گزاری وي یا به صرف یوازې د سعودي سرمایه گزاری که یوازې د سعودي سرمایه گزاری وي هم موږ د هرکلی وایو دا به د پاکستان د معاشي بحران د حل کېدو لپاره یو څه کومک وي لکه کوم چې ڈاکٹر صاحب دې ته اشاره وکړه دا بخام خا د آئین ایف پر مذاکرات باندې بدلږي د پاکستان د اړخ یو څه ښه اثر لویږي پاکستان به ودې شي ته ډېر ژر تیار مې چې د آئین ایف کوم ټول شرایط هغه به مني په هغه شرایط بخام خا لږ د نرمۍ لپاره د دې ډېر زیات کومک
ډیر مننه داروخانه څخه سپ تاسو او ډاکټر میراج الحق سپ تاسو ډیر مننه دواړو را سر په دې بحث کې برخه واخیستله روغ اوسئ د پروګرام په وخت پای ته رسیږي نو تاسو د مننه کوم او دواړو ته شرواز او
شواخت
مشال تورانا لاندې بحث پای ته ورسېدی په مخم شو
نسمان زما دے سواد پا جوڑا وزیرستان زما دے سواد پا جوڑا وزیرستان زما دے بیانیا زما بیان زما دے بس
زما په خاور جنگ نکیږي نو پکیږي نو پکیږي هیڅ بنور دغه کار بدرنګ نکیږي نو پکیږي نو پکیږي کټه د بلکی هیتاوان زما ده